سلامونه څلور بجې شوې. احمد شیبریم د سجر اډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به دا افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې د موقتی استوګنې کارتونه یې پای ته رسېدلی دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډیو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. نن چهارشنبه د افغانستان په 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی، خو ازادي راډیو تر دې دمې د سیلابونو کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون ناوخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقش دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیفیتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړ چې دا غونډه نن د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلې ضرب العجل مخکې وشوه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټاکلې ضرب العجل د جمعې پر ورځ پای ته رسېږي. واشنگتن تهدید کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملین د چهارشنبې پر ورځ وویل چې پوتین به د پنجشنبې پر ورځ د متحد عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یوه تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سېشنبه کړي دي. د هغه په ټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې دا استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سخت قحطۍ خبرداری ورکړی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره میلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د نګرهار په یو قوریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړی دي چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوی امونه یا کیلې کولای سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره راستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه او نیکې لري تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کېدای سي او کنه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کېدای سي روزل کېدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان دغه دا عموما په افغانستان کې تر اوسه پورې مروج نه دي او نه تر اوسه پورې داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوو دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې پکښه کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرپرستی کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به فائنده کې څه نتیجه ولري. که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه جدایدي موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته جوړ شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه تر څنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه قرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر دېرش څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلسو شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي، یوازې پر دغه درو میوه جاتو نه بلکې پر نورو میوه جاتو هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې دا نه لرو او داسې اساسي حل لار نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خپاره شوي دي، لیدل کېږي چې هلته حاصلات حد ورکړي دي او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډېره نازکه ده او دا فکر کوم که ما اشتباه کړي دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای سي ډېر ورته ګټور نه وي او همداراز د حرارت د درجې تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دغه د کلې ونه چې دا عموما لکه تاسو څنګه وویل چې نازک ده، هغه چې روزنه هم ډېره سخته ده. په هلمند کې چې هم د فکر کوم ته اول سر کې په شپه کې تجربه کړې ده، خو بدبختانه د کلې کمه اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کلې هغه مناسبه اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه یې نه ده ورکړې. میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نه شي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوبو څخه ښه حاصلات وایرسل چې بازار ته وړاندې شي، داسې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دغه تجربوي کارونه دا عموما زراعت محصلینو او ځینو استادانو چې شوي راته تطبیق کوي. په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یې، خو متاسفانه سل فیصده د کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دېشې ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې و دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسی دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د پستې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه یې کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي. خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو، دې څېړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شول، خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغه بازار ته ارزه شي. داسې نمایشي کته جوړه شوې ده، نمایشي مې واخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده ارزه شوې.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط دی کې اجازه وي دیوغي نظر او پوښتنه بر واخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړي او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړي.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو
سلطان
میلمانو ته
و علیکم السلام. سلطان يم شیبر صاحب، ما هم کار دی، مهرباني است ځان معرفي کړي. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی شکر دی
الحمدللہ. قراری دا د محترم میلمانو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو پرزونه دي، دغه د جړی مراد ورته وای تقریبا دغه سی پرنیمه یا پدری سی کې دوی ستو کې وای صفات سی. نو دی خو د زرات کار په هانی دغه پاکه کوم څه معلومات راکړي.
ښه، د انزورو جړی مراد دا مویل
د جړی مو د جړی مراد بل یو د جړی مراد.
سمده سمده انجینر صاحب تماسونی سي انجینر صاحب را سره دی. ډیر ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولې دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د مونږ ګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د مګه بیل د نوې بوټو او د نوې باغونو د امو پاکل غېدو د کلو پاکل دوی وای وای دی دوی انزرو کومرز نیسی او د زیړې مرز د پدې اخلا دوی ته د علاج او د مخنیوی بارک معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصا په کندهار کې دغه مشکلات زیات دي، او خاصا د انزور مشکلات چې د کندهار په شاولي کوټ نیشل سوالي خاکریز سوالي کې زیات دي، او دغه سه په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دی په دا چا کې دی چې دا مرض یا دا مشکل یا دا بنظمی هیڅ حل لار نه لري. نو دی هغه مسلکی مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار وار لیکنې کړې دي، نشرات می کړې دي، دا هغه تجربې می شریک کړې دي، عملی کارونه مو ورته کړې دي، خلکو ته مسش کال بيخي زیات نقصې ور کړې دي، او الحمدلله ټول خوشاله دي، نتیجې ور کړې ده. یو غټه بدبختی دا په نور خبرونه کې ما یاد ور کړې ده چې زموږ کروندګر یوازې تور او سپین سری کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې تر څنګ د نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دی. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل د شنې برخې لپاره شکار کوي. ولې د بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګولو لپاره اړتیا لري، د مرض لپاره د مقاومت ځینې انا سرتیا لري. اوس د غو د پاره زه باورې ما چې د افغانستان خاصا د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سه پوتاشیم چندان نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسه وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. ولی بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه د مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنې کوي. موږ دی توای چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا تر څنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران نه سر کار کوي، انصر کار کوي، چاغه د میوې د ټینګول لپاره ساتي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چاغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې واز د تور سپین نمبر سره یار دی، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس کوټ په نام سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوی کار کوي. په هغه کې د کلسیم فیصدي ته لږ شپېسه ده، د نایتروجن تقریبا 14% ده پکې کې دی، دغه تر څنګ اوسپنه ده، بور محلول دی، روی دی، مس دی، منګنیز دغه په وانا سر په دا یو دوا چې موجود دی، چې دا د بوټي غذایی ارزښت او هغه مواد پر دی، بیا د دې په بوټي کې دا به نزمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم انجینر صاحب، دا ژړای ولی ورتوایي، یعنی خپل ونه بوټي ژړیږي، انزر خو خپل ژړ دی که څنګه؟
جړی دی په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښتي، یو غذایي قلت یا د غذایي موادو کمښت یې. کله چې هلته په بوټ کې غذایي کمښت رامنځته سي نو دا د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه ژړواله واقع کمزورې سي، لکه هغه مړ ژوند دی انسان یا نبات رقم سي، نو هغه دا رنګ خام ژړ سي، بیا د هغه سره د میوه رالویږي کمزورې سي راولویږي، دغه ته دی جړی وایي. دوی د مرض په سترګه ورته ګوري، خو متاسفانه دا مرض نه دی، دا غذایي قلت دی. او حتی ځینې وخت بیا مرضونه هم ورسره موجود وي، هغه بیا موږ تشخیص کوو، د تشخیص دوی ته وایي دوا هم ورسره کار کوي، هغه بیا دوا ورته ښیي. او د هغه تر څنګ یوه بله د خړ مرضي ده، دوی د سپیرغوږي په نامه ورته وایي، سپیره موږ ورته وایي یا خړه ورته وایو، چې هغه د کنه عامل دی، هغه څخه پېښېږي. دوی ګوره په دغه کې لا کله کلتي کوي، مرض په آفت یادوي، آفت په مرض یادوي، او غذایي کمبوتات چې موجود وي هغه دوی په مرضونه یادوي. نو که چېرې دوی یو څه معلومات حاصل کړي او پوښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کښې، دا ډېر عادي مشکلات چې خو دوی ته ډېر غټ معلومېږي. حتی ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پورې د دې سمپلونه استولي دي چې نتیجه نه ده راایستلې. مال په زراعت کې هېڅ داسې یو ستونزه نشته چې هغه دې حل لاره ونه لري، او بیا موږ مسلکیان یې موږ ته معلومېږي. سږ کال مو عملاً پر دې برخه کار کړی دی، د جړې د مخنیوي دپاره پر غذایي موادو مو په ډېرو باغو کښې کار کړی دی، چې غذایي مواد کله موږ ورته توصیه کړي او هغه کار شوي دي، هغه باغونه بالکل سم دي، ښه حاصلات یې اخیستي دي. تاسې به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات سږ کال زیات دي، ولې د بازار موندنې په بخش کښې ستونزې زیاتې دي.
مننه مننه انجینر صاحب محترم. پوښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض تر منځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو او اورېدونکو ته، خو مخکې له هغې نه یوه آګاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنېږو خپرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره میلمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې وویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرض ترمنځ توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ.
آفت موږ عموماً حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفوو، موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاو کېدو وړتیا ولري، هغو ته موږ آفات وایو. په آفاتو کښې بیا یو بل چې هغه کنه ده، هغه بیا اته پښې لري، چې هغه دغه د انځورو په سپېره کښې هم زیاتره وخت موجودیت لري، هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاو کېدو وړتیا نه لري. ولې دغه آفات چې دي عموماً شفته ده، سکیلنسیس موږ ورته وایو، یا د شفته ایراجان ورته وایي. د هغه تر څنګ د حشراتو چنجان چې دا خپله په آفاتو کښې راځي، مثلا هغه ژوندي موجودات چې په هغه په سترګو که لیدل کېږي که نه لیدل کېږي، چې هغه د نباتاتو دغه پاڼې تخریبوي یا یې خوري، یا پر تنو باندې حمله کوي، یا پر شاخونه حمله کوي، د هغه څخه شیره راباسي او دغه شیره ضایع کوي، دې ته آفات ویل کېږي. او آفات عموماً حشراتو ته موږ وایو، کوم حشرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویلی شو. که مچې، که په هغه کښې شفته شاملې، چنجۍ، که پروانۍ، که زنجره کلي ورته وایي، دغه ټوله په آفات کښې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموماً پوډري شکلونه لري، هغه سپورونه لري، د سپور په شکل تولیدېږي، یو د یوه ځایه بل ځای ته انتقالېږي، آن د اوبو په طریقه انتقالېږي، د باد په واسطه انتقالېږي، د د مرغان په واسطه انتقالیږي، حتی د حشرات په واسطه د یو ځای بل ځای ته د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکل جوړښت لري چې هغه د آفاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجود وي، هغه که خړه ټپلی، که سپینه ټپلی، که توره ټپلی، دا د امراضو علایم دی. او که پوډری شکل یې ودرلودي هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې ترغو دي علایم ښکاره نه کړي، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپرغوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومېږي، په تنه کې معلومېږي، پاڼې سمی، شاخونه سمی، تنه سمی، ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دی باید امراض او د آفاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې، دکانداران ته راسي، اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوږې دوا راکړه. سپیرغوږې مرض دی او سپیره چې ده هغه آفت دی. نو د آفت ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص دي.
ډیره ډیره مننه احمدی صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل ښه دي، دا ښه خبر دی. او ووم ویل چې بازاریابي نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت یې څه دی احمدی صاحب محترم؟
د بازاریابۍ اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو ښه لاړ یا د منکټ چې به و هغه تقریبا د 4000 څخه نیولې بیا تر 6000-8000 افغانۍ پورې به یو من و، حتی د 10000 افغانۍ پورې به و. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په 1300 افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر 1100 افغانۍ پورې، حتی تر 1300-1500 داسې راکښته کېږي. یو خو خپل په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بیرته تغیرات پکښې راسي. او د هغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې د دا سره کاروبارونه هم پټه بدرېږي. او د هغه تر څنګ د صادرات بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، د هغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو بیرته به راشو خپرونې ته، تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
azadiradio. انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دائما تل وچ انځر لیگل کیږي. په دغه بسته بندی کې که وای، آیا هغه پخوانی دودیزه بسته بندی داسې انځر داسې پیایې په ورسی کې کنه اوس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه داسې په بار کې مثلا د سلو درخت د یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچېږي. اوس هم هغه عنعنوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پېیي، لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بېرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړې هم خرڅوي. نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیزه شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلې پې کې خرڅېدله، دا انځر او تازه انځر ایښي چې هغه وڅېوی مې شتک جوړ سټه انځر فکر کوم هغه د ترکیز خرابل کده ایران راتل دا انځر و مال کښې زموږ بزګران دغه سي دا انځر ته خاصه بسبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډېر اساسي کار کوي په متاسفانه تر اوسه پورې دلته انځر په هغه دودیز شکل روزل کېږي هغه رقم بسبندي کېږي تیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلی شي چې دغه مهربان
یو شی لازم وایم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنۍ لرو چې هغه د وچې میوې کمپنیانې دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دې بېرته د لاړون څخه کاږي بیا پاکټ بندي کوي چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندي ده انځر هغه سي په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل یې بېرته دې د لاړون څخه کاږي دغه صفایي ورکوي شبه سبندي کوي او لیبل ورکوي وروسته خارج کوي شي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا په بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه یې خرڅوي بیې هم ډېرې اوچتې کله افغانستان سره سره مقایسه کې حتی د مقایسې نه ده اما بیا وچ کې راځي لکه څنګه چې تاسو ویل هماغه د ترکیې په شان بسته‌بندي ډېره قوي شوي او کلک سمبال شوي راځي خو خلک اخلي لکه وچ میوه غوندې استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بسته‌بندي ته لاسرسی ولري او دغه بسته‌بندي مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بسته‌بندي دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه داسې په تدریجي ډول دي داسې چټک نه دي روان اوس موږ متاسفانه دغه د سنترونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شپږ پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیپ پر بخش پر انجینري او اقتصاد پر نورو برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونونه د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونتونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغه کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یې چې مثلا د غستونز حل کې او بزګران ته زیات لښونه وکړي او دغه تر څنګ موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي دا یو څه نشته یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې هغه د یوې ورځې دوه ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو تر هغه چې بزګرانو ته شاساسي روزنه نه یې ورکول سوي غوته عملی مثالونه نه یې ورښکاره سوي هغه ګرځول سوي نه یې او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا هغه سي بستبندۍ وکي متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکاری د بیکاری څخه بستبندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه جاساسي بستبندۍ وکي چې هغه موږ فخر په وکاو زموږ میوه دي زیات انصاف لا څه پراوړل شي خو خوشبختانه ما مخکې وویل چې په صنعتي پارک کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخش دی په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه تر څنګ بستبندي هم اساسي بستبندي کوي او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه د کاټن بست اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي اورې په شب کې متو سره په ستورونه کې خرڅېږي
ډېر مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بستبندي کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانو کې ډېر ښه منظم سړی په لیدلو باندې سړی خوشاليږي انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما په باره کې ډېر ونغه کېدو اگر چې باغونه مروج سوي دي او څو کاله مخکې سلګونه ونې له اماراتونو راغلي وې فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي قندهار کې هم وي په قندهار کې د خرما او د باغونو وضعیت څنګه دی
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم چې بازار ته جوړ وړاندې شي او بیا چې د هغه دپاره کمپنی یو خاص کار وکړي. متاسفانه موږ ته ټوله خرما چې د هغه د ایران نه راځي، خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران نه راځي او په افغانستان کې توزه کېږي، دلته خرڅېږي. یوازینی شی چې په هلمند کې یو شخص و چې هغه مخکې په ایران کې د خرما وو په باغونو کې کار کړی و، بیا رالی په هلمند کې یو کوچنی باغ جوړ کړي چې هغه ښه نتیجه ورکړه. نو د هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښته کوي، یو کوچنی سمپل و. نو داسې فکر کوم لکه هغه نمایشي کار چې وسو. او بل په جلال آباد کې اوس د خرماو پر باغونو ډېر اساسي کار روان دي او د هغه ځای هوا ډېر ورته مناسبه ده، هلته شتجي عمر کوي او خلک ځینې خوشحاله دي او ورځ تر بلې باغونه زیاتېږي. زه یې وینم چې ویډیووي او عکسونه نشرات یې کېږي او د هغه تر څنګ د جلال آباد اکثریت انجینران مسلکي دي. په راز کې ما مخکې هم یادونه کړې وه چې ښاغلی انجینر محمد عزیز سیدي چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته یې د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم 100 باغونه وه که 50 باغ وه، دا ورکول شوي وه چې دلته باید تجربوي باغونه وکرل شي او دا هغه اصلاحات وکتل شي، بیا وروسته دا مروج شي. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندي ورک شوله، نه مو تر ننه یو باغ ولیدی او نه مو حاصل ولیدی. خو په کندهار کې پخوانی درختې یا هغه درختې چې پر خپل سر شنې شوي دي، واښه درختې دي، په اکثره کورونو کې ولاړ دي، په بازارونو کې ولاړ دي، په ځینو داسې ساحو کې چې د چاته وکونې په دغه ځایو کې دا درختې ولاړې دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومېنې ښارګوټي کې چې په کندهار کې یو غټ ښارګوټي دی، په هغه ځای کې ما په ځینو کورو کې د خرما درخت لیدلی دی چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده. او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا، بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلی چې په افغانستان کې خرما پخوا وه. دغه دی درونټي بند که تاسو ورغلی ننګرهار ته، مخکې دی چې کاسه ویکندل سی دا جوړ سی، دغلته د خرما او باغو درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو. په کندهار کې هم موږ اوریدلی چې پخوا کلونه پخوا تقریبا 15-20 کال پخوا خرما کې دا باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقرض دا یو پښتنه ده. بل پښتنه دا ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې هلته د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کمې دي، د خرما ونه هم ښایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کړئ عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما نیالونه کېښودل سي وده وکړي. ما په سعودي عربستان کې درس ویلی دی 30 کاله پخوا، هلته ومه دا کویت کوم چې چې زو ورغلی اول کې چې ورغلی يم دا دشته به دی و، یعنی په کوم چې زو سیدم شاوخوا سور داغو او خان کې چې دل دا زوزان به خورل. خو پروسه شکل چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلی و چې نه ورغلی يم باغونه جوړ سی ونه وی منطقه شنه سی و. نو که اساسی کار وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندهار کې په خپل په دې شار کې یا عینو مینا کې یا شاوخوا د سړکونو لغړې ولګول سي، نیالونه ولګول سي، فکر نه کوم چې ډیر اوبو وغړې. تاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دی زراعت ریاست ته چاپیرل ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نیالشانی په شار کې کوي موږ د خرما ونې ویلې دي. ولې خوشبختانه ست ډیر ونی دی په کندهار کې په زینتی شکل به زیات ونی کرل سوی دی. اوس د عینومېنې خپل په داخل د لوړ عینومېنې کې زیات د خرما ونی دی، په داخل د اولی عینومېنې کې په زیات کورونه کې د خرما ونی دی. په کندهار کې موږ په تلره منایې کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بیخي مشهور دی، د خرما مسجد ورته وایي. د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره دغه علاقه دی او بل دغه تر څنګ خوجک بابا ته نږدې دغه نزدې خاص ته مخامخ دلته په یو کور کې ډیره غټه ونه ولاړه ده، پخوانی ونه ده، په درایي کې ونی ولاړه دي. دغه د میدان نوایی نوې سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بیخي زیاتې د خرما ونې کرل شوي دي. د درایي د اول درایي و د اینمینې تر دغه دوام درایي و د اینمینې تر مابین په دغه علاقه کې د خرما ونې دي اوس خورا زیاته وده یې کړې ده. وړ مورځ لا ما ورته کتله، ډېرې ښې روزل شوې وې او دغه څه په شهر کې په مختلفو کورونو کې ته تازه خپله په کور کې هم په ګلدانۍ کې د خرما ونې لرم، هم یې په مځکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکړم. دلې په شهر کې بیخي زیاتې دي. انشاءالله هغه زه باوري یم چې د عینومینې آن په هر نوي کور کې چې په عینومینې کې جوړېږي د زینت ته خاطر له یوه د یوې څخه نیولې تر لسو شل درخته د خرما ونې هلته کرل کېږي او ډېر ښه زینتي شکل لري. او د دې خوشبختانه دغه یو ښه خاصیت دی د خرما ده چې په ډېره تنده و ګرمي کې ښه وده کولی شي. خو دا د بڼونو اړون چې یا د باغونو اړون چې زه وایم متاسفانه داسې اساسي کار پر باغونو نه دی سوی. او بل موږ دغه د کندهار د سپین بولدک څخه نیولې بیا تر هلمند پورې دغه د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټوله د ریګي علاقه ده. په دغه علاقه کې موږ کولی شو چې بیخي زیات د خرما باغونه جوړ کړو او ښه نتیجه هم ورکوي. اخوا د ډوري په نامه یو غټ رودرکم ساحه هم لري چې اوبه زیات لري او ریګستانونه هم زیات دي اخوا ته. نو په هغه علاقه کې بیخي زیات او ښه نتیجه ورکوي. د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نتیجه ورکوي. په دمانۍ سیمه کې دمان ولسوالۍ موږ لرو ورې نتیجه ورکوي. دا د خوشاب علاقه ده په دامان کې دا ښه نتیجه ورکوي. نو کچیر کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دي هغه یو څه وخت زیات غواړي. کچیر اصلاح شوي ورایټي ورته راوړل شي د ایران څخه. د ایران چې څه یو څه ګران دي نالې تقریبا د 2000 څخه نیولې تر دا 3-4000 افغانۍ پورې ښه نالان پیدا کیږي چې هغه د څه په 2-3 کلو کې پر میوه راځي. وزموش خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کری چې هغه بیا په لسو کلونو کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده، میوه‌داره ده که بې میوې ده. خو هغه معلومې ورایټیان چې بیا دي هغه موږ سکرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما د بېخونو څخه راشنه کېږي. ایرانیان یې زیات لري، هغه بیا دې نسلګیري ځینې کوي، هغه هلته زیاتې کچېرې هغه راوړل شي هغه ښه نتیجه ورکوي. او زه باوري یم چې په افغانستان کې د خرما دغه استعمال بیخي زیات دی، خاصتا دغه د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي، د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک یې د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي. نو خرما ښه بوټی دی، باید اساسي کار ورته وسي.
بله،
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته ده او هغه ښه مارکیټ لري. په لنډ وخت کې حاصلات ورکوي او دوی په خوشحاله دي. مصارف یې کم دي، هر یو کولی شي چې په 1-2 لکه باندې ښه باغ جوړ کړي. خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیاتې غواړي.
بله، مهربان یست انجینر صاحب. خرما تاسو ویلې چې که زړې کېږدي څوک هغه بیا څو کاله وخت نیسي، لس کاله اته کاله چې سړی پرې پوسي چې دا هغه نارینه خرما ده که نه هغه بله ښځینه خرما ده. دغه د تلقیح په باره کې زموږ خلک څومره معلومات لري د خرماو د تلقیح؟ دا خاص د تلقیح د خرماو د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خرما باندې اچي چې بیا ثمر ورکوي.
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي وایي زموږ خرما غواړو چې پیوندې کړو. خرما مطلقا پیوندېږي نه، دې ته موږ حملګیري وایو یا حمل وایو یا ګردابشانی ورته وایو.
ګردابشانی
و دا پولینیشن هم ورته وایي، فرټیلایزیشن هم ورته ویل کېږي. دا عموما د خرما د نر بوټي ګردی راخیستل کېږي، د شزنه ګل د سټیګماو سره یو ځای نښلول کېږي بیا تړل کېږي. نو هغه ګردې دغه پولنټیوب ته ځي، بیا د پولنټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي، وری چې موږ ورته وایو په وری کې هغه الکا تر سره کوي ورسته میوه په وجود راوړي. کچیرې دا ملیه سر ته ونه رسېږي اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا هغه ډېره کوچنۍ یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي، یا په مثلا په سلو ګلانو کې د یو ګل میوه راووزي. او دا موږ د باغونو پر اساس وایو کچیرې څوک باغ کری نه خرماوي به مادیه کری یو خرما به نر کری، دغه یو نر خرما چار طرفه یعنی څلور نه شپږ دیر شپږ دیر درختو ته دا ګرده ورکولی سي. نو دا چې په مابینځ کې یې دا ګرده بادوم انتقالوي، مرغان یې انتقالوي، حشرات یې انتقالوي، خپله دغه ګردی چې د ګلانو سره مشلي په دې کې حملګري زیاته وجود نیسي. خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي، موږ ورته وایو چې دا پیوند نه دی، دې ته پیوند نه ویل کېږي. پیوند هغه دی چې د یوه بوټي یو برخه راواخلې د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وی مشلې یا د هغه سره وصل کې، دغه ته موږ پیوند وایو. خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخل کېږي د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي، بیا د هغه څخه یو میوه په وجود راځي. نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګرداکشانۍ تر مابین فرق دی. ولې زیاتره ګلان داسې موږ سل پولینیشن ورته وایو چې پخپله کېږي، یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکړي. خو دا سل پولینیشن بیا داسې دی چې خود د خانه په خپل ځان کې د هغه ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې هم نارینه له لرې هم ښځینه له لرې لکه انار، هغه نه بیا سل پولینیشن یا خپله ګرداکشانۍ کولی شي. خو دغه کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشراتو او باد په ذریعه وچي.
د ما پیادی کې زه چې کله عربستان کې وم د کال په خاص موسم کې به دغه بزګر راته تمار به ورته ویلې، دوی خرما ته تمر وایي. هغه به بیا ونې ته وچېدې د پاس په یو خلطه کې به همدغه ګرد ورسره و هلته به سره وتړ سره جوړ به کړي. بیا موږ پوښتنه در کولې چې دا ولې کوي، وایي که دا ونه کوم بیا میوه نه کوي. او همغسې و خرما عربي هیوادونو کې هم ډېره ده، عراق کې خصوصا، سعودي عربستان او بلي ټولو کې شته. او بلکې د خرما بله بله هغه او دا واده و کی خصوصا ګرم سیر اوسې
پروازه بیا نرمه پوزه دي کې یا درې دي کې وخت راکه چې زغفل منځ وکم د سلمنځ را باندې کزا کیږي.
سیده تاسو منځ وکي مونږ به یو اعلان خبر کو بیرته زنګ درته او 15 دقیقې بعد. سمه ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر اونیز پروګرام اوري. په دې برخه کې مو انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون بخانه استاد میلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه ویلو چې د ننګرهار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي. دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. انجینر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او و به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي. دغه راز موږ راپورونه درلودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلې هلته هم نتایج ورکړي دي. خو انجینر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده. خو په افغانستان کې د خرماو کرنې او باغونو وده کړې ده خصوصا په ننګرهار کې، هلته حاصلات ښه دي. خبرونې ته دوام ورکوو، یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونې ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درون اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه اونیز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړې ده. مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په هکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخلي. خبرونې ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وای انجینر صاحب احمدی به څو شپې ورسته لمنګ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استي؟
بل وایم
او د خبرونه ورسته شیبو کیو د خرما او پاک لبند هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي. په افغانستان کې چای کرل سوی که په دې اکله معلومات راکړي او نتایج ورکړي کنه؟ د افغانستان خلک ټول چای څښي که تور ده که شین ده او اکثر له بهر راځي. داسې نه ځي کېدای چې خپله مونږ چای وکړو خپله چای مو استفاده ترې وکړو. همدا وروستۍ پوښتنه ده انجینر صاحب.
بالکل د چای کرنه چې ده افغانستان کې په خاص طور په جلال آباد ولایت کې ننګرهار ولایت کې چېړنه پر کړې وه او بیا دا هغه ملي کار کړی وو کله چې کرنه کړې ده نتیجه یې ورکړې وه. نو زما په فکر پاس ولایت هم د کېجې دپاره هم د ام دپاره او هم د چای دپاره مناسب دی. خو زیاتره چې موږ پوهېږو چای چې دي په استوایي او نیمه استوایي سیمه کې ډېر کرل کېږي او هلته نتیجه هم ورکوي. خو ما مخکې هم وویل چې زموږ د افغانستان د اکثریتو ولایتو یوه غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري. دا تناسب یې ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه څلوېښت درجه ده، د شپې هغه راځي شلو پنځه ویشت درجو ته. چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب څنګه کېږي، د بوټو پر تنه باندې پاڼو میوه او پر ټوله بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. دلته د چایو د پاڼې شکل یو ستارګولی په نامه یو زینتي بوټی لرم، خاصتا د چای پر رقم جوړښت لري. خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نسي ورکولی او په یخ کې مقاومت نسي کولی. نو زه چې څو نور ته ګورم دا د دې د پاڼې جوړښت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه داسې فکر کوم کله چې دی وچ دی لا دا شکل یې د چای په رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نتیجه ورکړې ده تر اوسه پورې یوازې ازمایشتي شکل هغه نتیجه ورکړې ده. داسې د کښت په شکل چا نه دي کرلي چې بازار ته د هغه نتیجه عرضه کړي او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق شي چې دوی هم په خپلو مځکو کې د چای کښتنه وکړي او د هغه حاصلات وخت بازار ته عرضه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید هر څوک ورته متوجه وي، کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د زهر انتقالوي باید د هغه خواص وکتل سي، د هغه جنیټیک وکتل سي او د هغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې دا ټول باید وڅېړل سي بیا پر هغه کار وشي. اوس مثلا د ګیلاس میوه چې موږ ورته وایو آلوبالو ګیلاس، دا تقریبا زر تر یو سوه ساعته پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیانې دي چې هغه درې سوه ساعته یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته ښه نتیجه ورکولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګیلاس یا د آلوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي، ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري، ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی، کله ګرمي کله یخ یې، نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باوري یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډېره ډېره مننه. بله پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم، چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټې دی که سنتری دی هلته ډېر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي، حاصلات لري، په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده، کار پسې وي که نه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخواني کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه، علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونو کې ډېر پخواني د نارنج ونې ولاړ دي او د تورنج ونې دي، د هغه څه په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې بخش کې، په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوي دي یا د تخم څخه کرل کېږي، هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیاتوي. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو، یعنې حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات دی داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي، یعنې هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري، اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري، چې پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ نه را انار وایو. دغه رقم د انګورو په بخش کې هم داسې دی، په نور میوجات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده په هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو، دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کور کې دي، دا ټوله پروټو ټایپ دي، یعنې حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخمه کرل چې لا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې، په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې هم لرم، دا لس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي، لیمو ډېر نازک دي، هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري، نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی شم چې ما په عینومېنې کې د عینومېنې شارګوټي چې نوی شارګوټي دی تقریبا در څلور سوه پنځه سوه کور زما تر لاس وتلي دي، په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی، د مېلمستون ساحه ده، د کور د باندې دی، یعنی دغه خپله د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي، هم د کور میوه ورکوي، هم د دوستان دپاره میوه ورکوي، هم بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ څخه نیولې تر سل دوه سوه بوټې پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومېنه کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړی چې هغه تقریبا دېرش ډوله میوې ما پکښې ور وکرلې. په هغه کې غټ لیمو دی، چینایي ده، کوچنۍ لیمو دی، تورنج دی، مالټه ده، چکوتره ده، لال مالټه ده، نارنجان دي، دغسې نو نورې مختلفې میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سیتروسو په واده د وادې پاک لمه په کندهار کې ځکه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډېر هلته انګور به وو او انار به وو او خټکی او سیتروس به اکثر یا به له پاکستانه راتل یا له ننګرهاره. لوی باغونه هم شته د سیتروسو په کندهار کې، لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته عرضه کوي. یو خو زینتي دي دا بیل موضوع ده، یو باغ وي چې بزګر ترې حاصل واخلي.
د زراعت عینن د حکومتداري شکل لري سروت صاحب، داسې دی هر ولایت باید کول شان ونه کړي. اوس د سترسو برخه چې ده هغه ننګرهار او کندهار په برخه رسېدلې ده، د ګیلاسو د الوبالو برخه، د شفتالو، چارمغز، د جوز برخه چې ده بس دی دا کابل و د شمالي ولایتو ته رسېدلې دي. کندهار ته زر، انار، انګور دغه ور رسېدلي دي چې باید دلته زیات وکرل شي. دغه نو بادغیس او ایرات او هغه علاقوته چې زه ورې زعفران پسته او انجد شان زیات کرل کېږي او چلیل هم کرل کېږي. متاسفانه موږ په کندهار کې تر دا اوسه چلیلو خاص باغونه نه لرو، لیکن دا سیوه یوه درخته ځای پیدا کېږي، خو ایرات بیا ډېر چلیل لري، د چلیلو درختې لري او ښه مېوې دي. اوس په دغه وختو کې تقریبا د شلیل میوه دغسې یو شل شپې یا میاشت بعد ډېر اساسي او ښایسته میوه یې راوځي. دغسې نو د هر ولایت خپله میوه په برخو رسېدلې ده، پر هغه میوې زیات کار کوي او اصول هم د زراعت دا دي چې کومه میوه په ولایت کې مروج وي پر هغه کار وکړي، نو بیا هغه ولایت د میوې په نوم سره یادېږي او په هغه ولایت داسې یو متخصص دا میوې اداره کوي، خلک ټول دا میوې سره پوهېږي. اوس په کندهار کې د سترس په برخه کې زیات خلک نه پوهېږي. د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګې چالوچا پلم دا شان ورته وایو، زیات خلک یې په شاخبري یا په روزنه نه پوهېږي. ولې خوشبختانه په کندهار کې دا اوس د پلمو زیات باغونه لرو، د شفتالو باغونه لرو، دغسې د الوچې درختې زیاتې لرو. د الوچې درختې بیا دلته داسې کرل کېږي لکه د توت ونې په باغونو کې لس درختې شل درختې پنځوس درختې دا کری، د دې دپاره چې هغه اولنۍ میوه ده، نو هغه اولنۍ میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یې. نو داسې مختلف میوې په کندهار کې خوشبختانه د سیبو هم یو غټ باغ موجود دی چې څلور زره درختې دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي. ګاجه سیب ورته وایي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپوه تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو. د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله او هوسا اوسئ.
वापस रडोले